په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې دی. ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زنو ریاسنوري هرکلی کوم. ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په پیل کې خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه نوي مرستیال او سرپرست مارکوس پوتزل له یو شمېر طالب چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربېره پرون د لومړي ځل لپاره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني مشر عبدالله عبدالله سره هم وکتل. یو نامه په یوه ټویټ کې ویلي چې په دې کتنه کې دواړو لورو پر دې اړه چې یو نامه په څه ډول کولی شي د یو ټول شموله ټولنې او حکومت لپاره د خبرو اترو اسانتیاوې رامنځته کړي خبرې وکړې. تفصیل وروسته په خپرونه کې. د طالبانو حکومت له افغانستان څخه پر ازبکستان د توغندیو بریدونه تایید کړل. د طالبانو د حکومت ویندوی زبی الله مجاهد تېره شپه په خپل ټویټر پاڼه وکړل چې د افغانستان له خاورې شریرو کړیو د دوو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته کولو لپاره توغندي ویشتې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلو چې د افغانستان له لوري ویشتل شوي توغندي پر ترمز سرحدي ښار لګېدلي، خو مرژوبلې نه ده اړولې. زبی الله مجاهد وایي د دوی حکومت به د دې برید عاملان ونیسي او سزا به ورکړي. د په دې اړه ازبکستان ته ډاډ ورکړی دی. په پروان، کونړ او نورستان ولایتونو کې وروستیو سیلونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي. په پروان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پرون ماسپښین د دې ولایت د شیخ علي ولسوالۍ د جنګلک درې په سیمه کې سیل جاري شو، له کبله یې دوه تنه مړه شوي او لس تنه نور بې درکه شوي دي. دغه راز سیل 1500 تر 1500 ډیر څاروي هم مړه کړي او کابو سل جریبه کرونده یې ویجاړه کړې ده. د کونړ په چپې دریا او د نورستان په واما ولسوالیو کې هم چارواکي او قومي مشران د وروستیو سیلابونو په نتیجه کې خلکو ته د ځاني او مالي زیانونو خبره کوي، خو دقیق شمېر تر اوسه نه دی څرګند شوی. د افغانستان یو شمېر نور ولایتونو کې هم سیلابونه راوتلي دي. په پاکستان کې هم د وروستیو سختو بارانونو له کبله لږ تر لږه اووه اویا تنه مړه شوي دي. د پاکستان د چاپیریال ساتنې مرکزي وزیر شیری رحمان پرون په اسلام آباد کې خبرلانو ته وویل تر ټولو ډیر کسان په بلوچستان ایالت کې مړه شوي چې شمېر یې 30 تنو ته رسیږي. د پاکستان د چاپیریال ساتنې وزیر دا ډول طبیعي پیښې له اقلیمي بدلون سره تړلې وبللې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي هغه توپونه چې اوکراین له خپلو لویدیزو شریکانو ترلاسه کړي دي جګړې په ډګر کې اغیز درلودلی دی. زیلنسکی پرون ناوخته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د لویدیز توپونو هغو وسلو چې له شریکانو یې ترلاسه کړي بالاخره ډیر پیاوړی اغیز کړی او د دقت ستایي. هغه زیاته کړه چې د اوکراین پاوز پر ګودامونو او نورو ځایونو چې د اشغالګرو د لوجستیک لپاره مهم دي د پام وړ ګزارونه کړي چې دې کار د روسیې د پاوز د بریدونو ولتیا ډیره کمه کړې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمتر کولی بیا ویلي چې دا او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په دې اړه چې په څه ډول اوکراین ته د متحدو ایالتونو او نورو شریکانو د درنو وسلو د رسولو پروسه په همغږۍ چټکه کیدی شي خبرې کړي دي. ازادي رادیو او ریل کڅنګ چې خبرونه په پایل کې مو ویل دي خبرونه ډیره برخه د موسیقي ځانګړي خبرونه ته ځانګړي شوی، خو پایل کې لنډ خبري برخه هم لرو. په لنډ خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه نوي مرستیال او سرپرست مارکوس پوتزل چې نوې په دنده پیل کړی دی کابل ته په سفر کې له یو شمېر طالب چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربېره پرون د لومړي ځل لپاره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني مشر عبدالله عبدالله سره هم وکتل. یوناما په یو ټویټ کې ویلي په دې کتنه کې دواړو لورو په دې اړه چې یوناما په څه ډول کولی شي د یو ټول شموله ټولنې او حکومت لپاره د خبرو اترو اسانتیاوې رامنځته کړي خبرې وکړې. په دې کتنه کې دغه راز د ټولو افغانانو لپاره د زده کړو د مساوي فرصتونو د یقیني کولو پر اهمیت هم خبرې وشوې. یوناما په یو بل ټویټ کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د ښاغلي پوتزل د کتنې په اړه کښلي چې په دې کتنه کې له مدني ټولنې سره د ښکېلتیا او د ټولو خلکو د بشري حقونو د تامین پر اهمیت خبرې وشوې او دواړو لورو موافقه وکړه چې په راتلونکي کې به رغنده خبرو ته دوام ورکړي. مارکوس پوتزل چې د یوناما د مرستیال په توګه دنده نوې پیل کړې دغه راز له دې مخکې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم کتلی وو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سیاسي استازولۍ مرستیال له طالب چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې ملګرو ملتونه د افغانستان کلک ملاتړ کوي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال او سرپرست مارکوس پوتسل پرون له طالب مشانو سره د افغانستان پر حالاتو او له نړۍ سره د افغانستان پر تعامل خبري وکړي. پوتسل د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنیفي سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د ماموریت په پیلولو خوښ دی او ملګري ملتونه د افغانستان کلک ملاتړ کوي. شاغلی پوتسل د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره هم وکتل. د طالبانو د حکومت د بندنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل آزادی رادیو ته وویل چې شاغلی پوتسل په دې کتنه کې د خپل ماموریت په اړه معلومات ورکړل او د طالبانو له حکومت څخه د همکاری او همشغی غوښتنه وکړه.
د یوناما سرپرست وویل ملګری ملتونه په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د ډیپلوماتیک ماموریت هرکلی کوي او غواړي چې د شته سفارتونو تر څنګ نور سفارتونه هم پرانیستل شي.
احمد ضیا احمد تکل دا هم وویل چې د طالبانو د حکومت د بندنیو چارو وزیر د یونما له سرپرست څخه هیله وکړه چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ د مثبتو اړیکو او مثمر تعامل رول ادا کړي. یونما تر اوسه پورې له طالب چارواکو سره د شاغلی پوتسل د خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دغو کتنو مخکې پوتسل په یوه ټویټ کې چې د یونما په ویبپاڼه کې هم خپور شوی لیکلي، افغانستان ته دا ځل د یونما د مرستیال په توګه د ویاړ او درناوي له حس سره وګرځېده. ژمنه کوي چې د افغانستان خلکو ته کار وکړي ځکه چې د دوی هیواد دا مهال له یوه حساس پړاوه تیریږي. راتلونکي میاشت د طالبانو د واک ته رسېدو کال پوره کېږي، خو تر دې دمه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د طالبانو له لوري د ښځو د کار او تعلیم مخالفت سبب شوی چې د طالبانو رژیم په تدریج لامنزوي شي. ورمه ورځ د افغانستان د بشري حقونو او د ښځو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو حکومت د نړۍ تر ټولو ځپونکی رژیم وباله او ویل چې له خپلو خلکو سره د طالبانو چلند سبب شوی چې د نړیوالو له لوري پر دوی بندیزونه دوام وکړي.
د غرض بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدر بار د طالبانو د مشر د اختریز پیغام په اړه وایي چې داسې نه ښکاري چې طالبان د هغو اندېښنو ځواب ویلو ته تیار شوي چې په درسته نړۍ کې د افغانانو د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په اړه څرګندېږي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو رعایت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې یو اصلي شرط دی. د طالبانو مشر په خپل وروستي پیغام کې د ښوونې او روزنې او د خلکو د حقونو یادونه کړې ده. نور تفصیل به بیا هم له اسمه سروانه واورو.
د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدر بار وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د اختر پیغام د هغه وینا تکرار دی چې د علماو د لوی غونډې په نوم د درې ورځنۍ ناستې په پای کې کړې وه. اغلی بار آزادی رادیو ته وویل
Mr. Akhundzada's Eid message in many ways echoes
د خاغلی اخونزاده پیغام په اکثرو برخو کې دغه پیغام تکرار دی چې تیرونه د طالبانو په لوري غونډه کې ورکړی و. دوی ظاهرا ډیره غوښتنه لري لکه دا چې د نړۍ لوري د پرسمیت او پیژندل سي او پنګونه دی وکړي. په یو ډول امر کوي چې نور هیوادونه د دوی په کار کې کار نه لري، خو دا سينه ښکاري چې دوی د دغه غونډېخنو ځواب ویلو ته حاضر وي چې په درسته نړۍ کې پر بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر حقوقو د حملو په اړه څرګندې کړي دي. داسې احساسي کې چې دا پیغام د نه همکاري ښکارندوی کوي او یو څه په غیر صادقانه ډول د طالبانو تر واک لاندې د طالبانو او افغانستان په اړه د نړۍ د درک ترنګولي ته اشاره نه ده سوې.
د طالبانو له لوري د دینی عالمانو په غونډه کې څرګنده نه شوه چې لښپشم ټولګي پورته نجونو شوانځي به تر کله بند وي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې اسلامي امارت ښوونې او روزنې ته ځانګړی پام کوي او خلکو ته د هغوی د حق حقونو ورکولو ته ژمن دی، خو د لښپشم ټولګي پورته نجونو د ښوونځیو په اړه څه نه دي ویلي. په دې پیغام کې ویل شوي چې طالبان د افغانستان بچیانو ته د تعلیم په تیره بیا د دیني او عصري علومو پر اهمیت پوهیږي او د پرمختګ لپاره هڅه کوي. څباندې 290 ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت لښپژم ټولګي پورته نجونی زده کړو ته نه پرېږدي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له العربیه شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د نجونو ښوونځي باید پرانستل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کونل چپې دریا او د نورستان و ما ولسوالیو کې د زیات باران له امله سیلابونه راوتلي چې خلکو ته یې د سر و مال زیانونه اړولي دي. د ځایي اوسیدونکو او چارواکو په وینا چې تر اوسه د یوې نجلۍ مړی له سیلاب راایستل شوی، یوه ښځه ورکه ده او دغه راز د تندر پرېوتو له امله یو تن هم ټپي شوی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ قومي مشر حاجي نصر الله خان ساپي تېره شپه لس بجې ازادي راډیو ته وویل چې ماښام مهالې د ولسوالۍ په ګڼو سیمو کې د شدید باران او تندر پرېوتو په وجه سیلابونه راوتلي او خلکو ته یې د سر او مال زیانونه اړولي دي.
دغه شدید باران له امله چپې درې ولسوالۍ هوتلي کلي کې تندر وغورځېد. یو کس په محلت هاشم خان په نوم دی، کوردار کې هم دغه سیلابونه راوتلي دي. یو زنانې د کوردار نه وامونه راوړې ده، همدلته چپې درې کې خلکو نیولي، نو پلونه مړی دی، مالونه مړی دی، ځمکه مړی دی، خلکو ته ډېر زیات سر و مال تاوان اړولی دی.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ گاونډ کې د نورستان واما ولسوالۍ هم سیلاب ځپلی ده. د یادې ولسوالۍ اوسېدونکی وحدت پال نورستانی:
کوردار په مرګوداتو کې پل چې د کونړ او نورستان ترمنځ وصلوونکی پل ده، متاسفانه دغه پل په کلي شکل سره د منځه تللی ده. دلته د خلکو پټیان، بعضې کورونه هم پیوړي دي او یو تن مونږ شهید لرو او د نورو زخمیانو او د نورو شهیدانو معلومات تر اوسه نشته دي. مسافر اوس نشي کولی چې په دغه مسیر باندې تګ راتګ وکړي.
چارواکي هم وایي د کونړ په چپه دره او د نورستان په واما ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته مرګ ژوبله او مالی زیانونه اړولي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
یو ښځه یو ماشوم دغه سیلاب وړي دي، چې د ماشوم کم مړی دی هغه مندل شوی دی او زنانه تر اوسه پورې ورکه ده. بل یو کس چې په هغې باندې آسماني تندر راغورځېدلی دی او هغه زخمی دی، هغه هم په کومه حالت کې دی. خیریه بنسټونو نه غواړو چې ساحې ته ورشي او د خلکو سره څومره څه چې کېږي باید هغه اوسه وکړي.
د کونړ په چپه دره او د نورستان په واما ولسوالۍ کې په داسې حال کې سیلابونه خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړوي چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم سیلابونو سرکونه، پلونه، سربندونه، باغونه، کرهڼیزې ځمکې او د خلکو کورونه زیانمن کړي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه:
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او مخیله دی چې د موسیقي ځانګړي خبرونه ته ورورسیږ. دا هم ورسته موضوع: د پاکستان حکومت په خپل خاوره کې هغو بندو افغانانو ته چې پاسپورت نه لري اجازه ورکوي چې په تذکيري خپل هیواد ته واوړي. پاکستان له اوږدې مودې راهیسې هغو افغانانو ته چې پاسپورت یې نه درلود اجازه نه ورکوله چې افغانستان ته لاړ شي. پخوا افغانانو اجازه لرله چې د تذکيري په خوولو افغانستان ته لاړ شي.
د پاکستان حکومت د روان جولای تر نهمی یعنی د شنبه تر ورځې افغانانو ته اجازه ورکوي چې له دې فرصته په استفادې خپل هیواد ته د تذکرې په شولو لاړ شي. سبحان الله یو له هغو کسانو دی چې په پاکستان کې له ډېرې مودې بند پاتې کېدو وروسته تازه خپل هیواد ته ستون شوی. د وویل
اخوا د ایسارو بس راتلی نه له کور کې بیماری وو، ګرمي هم زیاته وه، خپله اپرېشن هم کړی لاس و دا ګېډ کلاو شو بس رواو.
په پاکستان کې زرګونو افغانانو شکایت درلود چې پاسپورت نشي ترلاسه کولی او پاکستان یې بی پاسپورت نه پرېږدي چې خپل هیواد ته لاړ شي. پاکستاني چارواکي وایي چې د هغو افغانانو چې پاسپورت نه لري او په پاکستان کې میشتي شمیر لکونو ته رسیږي. د دوی په وینا دا کسان که اوس له اعلان شوي فرصت په استفادې خپل هیواد ته لاړ نشي، وروسته به بی پاسپورت اجازه نه ورکول کېږي چې سفر وکړي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمشتر مفتي سید غازی الله هاشمی وایي دوی او د بهرنیو چارو وزارت په ځلونو پاکستان ته ویلي چې افغانان پریږدي چې په تذکرو خپل هیواد ته راشي.
اوس الحمدلله دغه دوره د کېږي تر درې زره افغانان خپل هیواد ته راستن شوي دي.